شنبه ده د غبرګولی یا جوزات سلوشتمه د جون 14مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. په راپورونو کې اوري د ترکیه ولسمشر ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. د سولې عالي شورا پخوانی مشر ویل د سولې د هڅو پر ځای جګړه په چټکۍ مخترونه ده. په بهرنیو راپورونو کې د نړۍ د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه نیسي. د ژوند په رنګونو کې راځي.
نن څلورشم د جوزا د مور ورځ ده او زه د ټولو میندو ته زړه له تله مبارکي وایم.
دا خبري مجله تر اونی موده پایل خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې په لسګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه: په اصل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو متحده ایالات په دې هیواد تر خوا ولاړ وي او سولې ته د رسېدو د هڅو تر څنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه په لسګونو ښځو د یو سوله ییز لاریون په لړ کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه ښځو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې، خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلي قتالی په خبره د نشټو په لړ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د دریو وضعیت نازک دی. قتالی دغه راز طالبانو ته هم په نشټو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د پکتیا والي محمد علي فدایي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
څلوېښتو کسانو چې دي پاڅونوال دي، هغوی تر اخره پورې جنګېدلي وو، اما دا چې لارې ټولې ماین شوې فرش شوې ولې اکمالات یو څه ستونزمن شوي ول، نو له دې امله هغوی اسیر شوي.
د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیلو سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د بایسکل ځغلولو دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په دوو برخو په سړکونو او غرنیو سیمو کې ترسره سوې. پرون 12 بایسکل ځغلوونکو نجونو ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. پر سړکونو د بایسکل ځغلونې په برخه کې له بامیان زهره رضایی لومړی او له فاریاب څخه فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی دویم او دریم ځای خپل کړ. په غرنیو سیمو کې د بایسکل ځغلونې په برخه کې له بامیان څخه نسرین او له لوګر څخه سحر سروري ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون یو مسؤل عبداللطیف دوست ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د نویو غړیو د غوراوي ترڅنګ د دغو لوبو هدف په افغانستان کې په تیره بیا په تیرو دوو لسیزو کې د ښځینه لوبغاړو د لاسته راوړنو خوندي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناټو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد 1 میلیارد ډوز واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د 0.5 میلیارد او بریتانیا د 100 میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د 70 وګړو د واکسین کولو لپاره 11 میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کنفرانس ته وویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي بلکې امریکا شایي د 0.5 میلیارد ډوز واکسین ترڅنګ 1 میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې 12 کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د اسرائیل 160 کسیز پارلمان پرون دغه نوی ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی 80 غړیو ورته مثبتې او 950 منفي رایې ورکړې. د نوي ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملتپال ګوند مشر 49 کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو 70 کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر 23 ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټي ولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټي وویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټي 22. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټي 21.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د ترکیه ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې ترڅنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د 150 غړي هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساری ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې 20 کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایډن او اردوغان به د سوریه او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایډن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي.
د وحدت ګوند پخوانی مشر او د سولې عالي شورا پخوانی رئیس وایي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی او د سولې د هڅو په نسبت جګړه چټکه روانه ده.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د سولې د عالي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی وایي که چیرې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت سمه استفاده ونه شي په دغه هیواد کې به د نورو ډیرو کلونو لپاره هم جګړه دوام وکړي. خغلی خلیلی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د یوې عادلانه سولې لپاره حکومت، طالبان، سیاسي ډلې او بیلابیل قومونه باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي.
اوس مهال که کوچنی غفلت هم وسی بیا د راتلونکو کلونو لپاره هم له اوږدې جګړې سره لاس او ګریوان یو. یو ښه فرصت رامنځته سوی او نن ورځ له افغانانو سره په نړیواله او سیمه ییزه کچه د سولې غږ بدرګه کیږي او دا د دې هیواد د خلکو لپاره تر ټولو لوی چانس دی.
خغلی خلیلی زیاته کړه چې له دې وروسته به زور او انحصار غوښتنه نتیجه ورنه کړي او طالبان باید سیاسي حل لارې او خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تېرو لسو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسې ډېر پرمختګ نه دی کړی او تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود وایي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی خو په خبره طالبانو د سولې پر ځای جګړه غوره کړې ده.
سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه دی. همداراز د افغانستان د دولت د مهمو لومړیتوبونو څخه د افغانستان دولت اساسي ګامونه د عادلانه او پایدار سولې په تړاو اوچت کړي دي. دا متاسفانه مخالفین یا طالبان دي چې د تاوتریخوالي نه په استفادې سره د سولې فرصتونه لاسته ورکوي.
خو طالبانو تل ویل چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي او د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي چې د سولې هڅې دوام لري. د نوموړي په خبره د جنگ پای او د خبرو پر مخ وړل غوره انتخاب دی او باید ورته ډیر پام وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل وروستي غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان وباسي له دې هیواد سره په سمبولیک توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلی چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناتو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مخالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2,342 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړې ځکه ناټو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وژل شوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډېر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 40,000 زیات ملکیانو ته تر 9,000 ډېر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 1,500 ډېر مخالف جګړه مارانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ به د ناټو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل شوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناټو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سټار د یو افغان الاصل کاناډایی په اړه لیکلي چې یو په زړه پورې کار یې کړی دی. د 2 کلنی هنګامه امیری د 6 کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجي طرحه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د 1 شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خپره سوه. دا طرحه 2 لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یې یو آسماني رنګه زړه نیولی دی. د تورنټو سټار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. امیری تورنټو سټار ته ویلي چې دا طرحه د مینې ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینې سمبول دی. تورنټو سټار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له امیری غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کې دا ایموجي طرحه کړي. امیری ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه سوه. په مقاله کې لولو چې امیری تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای سي دا طرحه پر ټویټر خپره کړي او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیس کې د وړمې ورځې د 14 قربانیانې د افغان فلم کارکوونکې وې. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې طایبه موسوي او فاطمه محمدي په دې وروستیو کې په افغان فلم کې په دنده ګمارل شوې وې.
خاندي په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي. خلدین نه دی خبرې چې د ژوند د فلم شیبه ورسته شوی په هغه تصویر کې چې همکاران وي لدوی په موبایل کې اخیسته خپل مخونه په ټکرو پټکړي. خلدین دی خبره چې ډیر ژر به عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپل فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي. دوی وس نشته چې وشرمېږي او د کمرې مخه ونیسي. وسوازیدې تیکه تیکه شوې په همدې سادهګۍ سره. د اغلی کریمی دغه دوه ځوانې همکارانې په کابل په لویدیس کې په پرله پسې 2 چاودنو کې د 15 نورو کسانو سره ووژل شوې. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روانې وې د دشتې برچی په سیمه کې پرې چاودنه وشوه. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
طیبه له یوې نیمې او فاطمې له یوې میاشتې راهیسې دلته کار کوو. نوې یوه پروژه پیل کړې وه. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه وه او شپږ برخې یې درلودې. افسانې راتلولې او لیکلې. ډېرې ښې او آرامې انجونې وه.
د طیبه کاکا محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالي ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار ترڅنګ د هنرونو په برخه کې ماسټري کوله.
طیبه ولس کلنه و چې پلار یې مړ سو په ډېرې خوارۍ یې کابل پوهنتون کې زده کړې وکړې. اوس یې ماسټري کوله. د افغان فلم کارکوونکې وه خو په ټونس موټر کې په چاودنه کې ووژل سوه.
د محمد ایوب په خبره تویبه د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوو وړو خویندو ورونو سره یو ځای د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ور په غاړه وه. د تویبې موسوي او فاطمې محمدي مړي ورک وو، خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپېژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلک به پخپله له ځانه دفاع ته راپاسیږي.
خلک مه مجبوروئ چې خپله دفاع خپله وکړي. دفاع د هغې ورځې لپاره چې هویت یې له ګواښ سره شي، او دا دفاع مشروع دفاع ده.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د عامه اړیکو رئیس محمد هدایت د ښاغلي خلیلي د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیځ د امنیت طرحه به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
د غبرګولیا جوزا څلورویشتمه د مور له ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د رسمي شمیرو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. تفصیل په دې راپور کې.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لري پروت کلی بینق چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري. دا د هغه مور غږ دی چې په دې سیمه کې په لور د تېرې شوې ترخې ورځې کیسه کوي. د سخت دودیز فشار له امله چمتو نه دی چې خپل نوم واخلي، خو خپل ځان د سیاموی مور معرفي کوي او وایي چې دو کال وړاندې 15 کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی یې اوس 10 کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه، خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو، خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه، موږ ورنه خبر نه وو. بل اتاق ته یوړه، میړه یې هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چېرته وړئ، پوه شوم چې هغه مړه کېږي. خو هغې یا سیاموی کمبخت کې واضح خبرې کولې. ویل یې ما چیرې وړئ، ورته مو وویل بامیانو ته. ویې ویل ما مې وړئ، زه چیری چیری یم، زه نه خفېږم. ماما وړی یا یو ځای کې بېخو خوشوه او مړه شوه.
د افغانستان بله څنډه اروزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوای په دغه ولایت کې د جنګ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سرکونه هم خراب دي، شالارونه ګرد بند دي. د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه ځکه چې مین وزاري هم پکې شکه سوې ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې خونځي لري، یا مثلا ځینې مشکلات لري، شفاخانې پورې نه رسېږي، یا ځان دغه خپل ځان له لاسه ورکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدواری ریاست سرپرست نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو میرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
یو مستقیم
لامل دی او بل غیر مستقیم چې د میندو مړینو ته یې زمینه برابره کړې. له زیږون وروسته د وینو بهېدل، تور زیړی، د وینې فشار، د زړه ناروغۍ، له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او شول، عبور سیمو کې ژوند کول، ژر روغتیایي مرکزونو ته نه رسېدل، پرله پسې زیږون، د 18 کلنۍ ښکته عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د مړینو لامل کېږي.
خو میرمن فریابی زیاتوي دغه مړینه 19 کال وړاندې، یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتبو راښکته ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس مې بهرنۍ مسأله. د نړۍ د اوس سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچي د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه نیسي. دغه او هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقونو د سرغړونو له کبله هم چین وغنده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادی فعالیتونه گواخی د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام شروع ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هېواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پرون په لسګونو ښځو په یو سولهییز لاریون کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه ودروي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله